در برنامه بعدی با همکارم اسدالله لودین باشین. لودین صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سرور صاحب، تاسو هم ستړي مشه. السلام علیکم، د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مزه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې سات کې تاسو تر ډیره د ازادي رادیوي مجله اوري خلنده خبری برخه هم لري. په دې کې به ووري چې امریکایي چارواکي وایي د سولې د معنا لرونکو خبرو د پیل په اړه د طالبانو چوپتیا د عامو افغانانو په وړاندې د دې ډلې بې تفاوتي ښیي. دا وروسته راځي، خو اوس راځي د دې سات خبرونه وورو. ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي. کندهار کې توقیف شوي خبریالان لا هم نه دي خوشي شوي، او ملګرو ملتونو په ټونس کې د آرامۍ د ټینګېدو غوښتنه کړې ده. بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز پرون په دې تړاو په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوي له مشر محمد معصوم ستانگزي سره خبرې کړې دي. یونما پر خپل ټویټر د اغلی دیبورا لاینز په حواله لیکلي چې آسان چارې د انتخابونو په شمول د دې اړتیا ده چې د افغانستان د سولې پروسه ګړندۍ شي، او د ملګرو ملتونو سازمان په دې برخه کې له قطر سره کار کوي. قطر د افغانستان د دولت او طالبانو د خبرو کوربه دی. له اغلی لاین سره په خبرو کې د افغان دولت د مرکچی ټیم مشر خاغلی ستانگزي هم د اساسي قانون په چوکاټ کې د خبرو پر اهمیت ټینګار کړی دی. په کندهار کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نای وایي د ملي امنیت له خوا نیول شوي خبریالان لا هم نه دي خوشي شوي. د نای ادارې د کندهار د څانګې مشر عبدالسمی غیرتمل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې څلور افغان خبریالان د طالبانو تر ولکې لاندې بولدک ولسوالۍ ته تللي وو چې د راستنېدو پر مهال ملي امنیت ونیول، خو د دوی له هڅو سره سره لا نه دي خوشي شوي.
موږ که څه هم بار بار غوښتنه وه، خو تر اوسه پورې زموږ غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویل شوی، او نه هغه دلیل دلایل چې ملي امنیت اداره یې لري موږ ته روښانه کوي چې په کوم دلیل باندې دوی نیول شوي دي. خو موږ بس کوشش وکړو چې د دوی چاره وکړو او رایې کړو.
د کندهار د ملي امنیت لخوا په نیول شوو خبریالانو کې د ملت غږ په نوم د وی رادیو درې خبریالان بسم الله وطن دوست، قدرت سلطانی او مجیب عبیدی، او د غرض د سینوا یا د چین خبری آژانس اکاس سنا او لاسیام شامل دي. بسم الله وطن دوست د سولې ولسی حرکت ویاند هم د دای مخ کې تر دې د طالبانو لخوا هم په ځینو سیمو کې نیول شوی وو. ملت غږ رادیو په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د کندهار د ملي امنیت ادارې ورته ویلي چې دا خبریالان د امنیت شورا په امر نیول شوي، هغه څه چې لا پرې افغان چارواکو تبصره نه ده کړې. اخوا د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم بیګا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې افغان حکومت دا خبریالان د دې لپاره نیولی دي چې د ده په خبره په حقایقو پسې ګرځېدل او د پیښو د سپیناوي کوښښ یې کاوه. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړی فرزاد منصوري نن سه شنبه په اولمپیک کې لوبه لري. د منصوري لومړی لوبه د جنوبي کوریا له یو لوبغاړي آن کیو دان سره ده. د تکواندو د ملي فدراسیون ویان ذبیح الله شهزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تکواندو اخرنۍ ورځ په سه شنبه ورځ وي، او فرزاد منصوري په دغه ورځ باندې د کوریایي اتل سره مخ شي. فرزاد منصوري هم ډېر یو پیاوړی او غښتلی اتل او ورزشکار دی.
فرزاد منصوري د افغانستان لپاره څو مډالونه ګټلي چې وروسته یو یې د آسیایي لوبو نایب اتلولي یا د سپینو زرو د مډال ګټل وو. افغانستان سږ کال د توکیو په کوربتوب د دوبني اولمپیک لوبو ته 15 لوبغاړي ور استولي دي. د شوټنګ یا نښې وهلو لوبغاړی مهدي یاوري په لومړۍ ورځ حذف شو. تمه ده چې د جولای په 1 او 1 د لامبو او منډې وهلو په برخه کې درې افغان لوبغاړي د سیالۍ ډګر ته ووځي. ملګرو ملتونو په ټونس کې د آرامۍ د ټینګېدو غوښتنه کړې ده. دا وروسته له هغه چې د ټونس جمهور رئیس قیس سعید صدراعظم هشام المشیشي له دندې لرې کړ او پارلمان یې هم وځنډوه. ولسمشر سعید وروسته له هغه صدراعظم لرې کړ چې خلکو د کورونا وبا په تړاو د حکومتي مدیریت په غبرګون کې مظاهرې وکړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش یو ویان فرهان حق ویلي چې ټولې خواوې باید له زغمه کار واخلي، تاوتریخوالی پرېږدي او ډاډمنه فضا رامنځته کړي. هغه زیاته کړه هر راز جنجال باید د خبرو له لارې هوار شي. او د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر نن پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په دې تړاو پرون یو لاند بیان ورکړی. په بیان کې راغلی چې د شاه محمود قریشی په بلنه د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان ال سعود د جولای پر 28مه یو لوړپوړی پلاوی سره اسلام آباد ته ځي. تمه ده شاهزاده فیصل له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی او نورو پاکستانی چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې پر حالاتو خبرې وکړي. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. پته د ازادي راډیو ډاټ کام. راځو د خبرونې د سر راپور ته. امریکایي چارواکي وایي د سولې د معنا لرونکو خبرو د پیل په اړه د طالبانو چوپتیا د عامو افغانانو په وړاندې د دې ډلې بې تفاوتي ښیي. دا خبره په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر راس ویلسن د اوربان په مسئلې په ټینګار سره په یو ټویټ کې کړې ده. تفصیل یې له صفی الله ستانکزینا اورو.
پر طالبانو د امریکایي چارواکو نیوکه زیات شوی چې دا ډله د سولې معنا لرونکو خبرې نه پیلوي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن پرون ماخام په خپل ټوټر لیکلی د سولې معنا لرونکو خبرو د پیل په اړه د طالبانو چوپتیا د افغان ملکانو په وړاندې د دې ډلې بې تفاوتي په ډاګه کوي. راس ویلسن زیاته کړې هر ورځ په افغانستان کې لا زیات مرګونه ورانه کیږي چې کیدای شي مخې په ښه نیت د سولې په خبرو کې په ګډون سره ونیول شي. ویلسن له څو ورځو راهیسې د اوربان هشتګ خپروي او ټینګار کړی چې طالبان د سمدستي تاوتریخوالی ودروي. اخو د امریکا یو مخکښ جمهوری پاله سناتور لینسی ګراهام بیا د طالبانو په وړاندې د برلاسي لپاره له افغان پوځیانو د امریکا هوایي ملاتړ اړین بللی. هغه دوشنبه په خپل ټوټر لیکلی خوښ دی چې امریکا له افغان پوځ هوایي ملاتړ کوي. د ګراهام په خبره که دا چاره دوام پیدا کړي نو هم به د جګړې په ډګر او هم د خبرو په میز کې د طالبانو په وړاندې یو برلاسي رامنځته شي. ګراهام زیاته کړې د بایډن اداره باید طالبان پوه کړي چې له افغان د امریکا هوایی ملاتړ به له زماني خنډ پرته روان وي. د امریکا دغه مخکښ جمهوری پال سناتور دا اندېښنه ښودلی چې که هوایی ملاتړ نه وي امریکا او افغان میرمنې له ګواښ ډکې ورځې په مخ کې لري. ګراهام داسې وخت له افغان پوځ د هوایی ملاتړ په دوام ټینګار کړی چې د امریکا د پوځ د مرکزي قماندې قماندان او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال کینت مکینزي د دوشنبې په ورځ د افغان پوځیانو په ملاتړ د هوایی بریدونو د دوام ډاډ ورکړ.
متحدو ایالاتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ خپل هوایي حمله په دې وروستیو ورځو کې زیاته کړي او موږ چمتو یو چې دغه ملاتړ کچه د طالبانو د حملو د دوام په صورت کې لا زیاته کړو.
جنرال مکنزي ټینګار وکړ چې طالبان د جګړې لارې نشي ګټلی. د متحدو ایالاتونو د لوړ پوړي جنرال همداراز وویل سختې ورځې مخکې دي خو داسې لار هم شته چې دغه جګړه د یوې سیاسي هوکړې په لوري بیولی شي. افغان چارواکي وایي سوله له یو غښتلي دریځه غواړي خو په داسې شرایطو کې چې طالبان سولې ته غاړه نږدي افغان پوځیان یې په مخ کې درېږي. د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عمومي ویاند جنرال اجمل عمر شینواري دوشنبه په یو کانفرانس کې د امریکا د هوایي ملاتړ هرکلی وکړ او اړین یې وباله.
منګه د هغو د هوایي ملاتړ نه هرکلی کوو په پوځي برخه کې کله چې دښمن د افغانستان د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي، نه د دینی لحاظه، نه د شرعي لحاظه، نه د قانوني لحاظه، په لحاظه د افغانستان په وسلوال پوځ باندې هم د افغانستان د خاورې ساتل فرض دي.
طالبانو د امریکا هوایي بریدونه د دوهې د تړون سرغړونې بولي. د دې ډلې د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته په یو پیغام کې امریکایي ځواکونو ته په خطاب داسې ویلي:
کوم توافقنامه چې دوی په تړون کې شوی دغه ته په التزام وکوي خپل تعهداتو ته او که چېرته تاسو په رښتیا هم خپل تعهداتو ته الزام وکوي او هغه چې په دوی په تړون کې راغلي په عمل وشي یقین نه چې ستونزې به ورسره هوارېږي او کله چې دغه سرغړونې کېږي په توافقنامه باندې عمل نه کېږي نو بیا به ستونزې وي. موږ د خپل خاورې نه دفاع کوو او دا چې تاسو د نورو ملکو لرې ځای نه راځئ زموږ په ملک باندې بمبارونه کوي نو دا یو لوی جرم دی.
د جګړو له تودېدو او د امریکایي چارواکو له توندو نیوکو سره سره بیا هم په دوحه کې د سولې د پروسې لپاره هڅې روانې دي. تازه دوشنبه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینز د افغان دولت د مرکزي پلاوي له مشر معصوم ستانکزي سره کتلي او ټینګار یې کړی چې د سولې پروسه باید ګړندۍ شي او په دې تړاو ملګري ملتونه له قطر سره هم کار کوي.
پر امریکایي چارواکو سربیره په افغانستان کې سولې ته تر نورو ډیر هغه کسان تګی دي چې جګړو کې د کورنۍ غړي وژل شوي یا ټپیان شوي او یا یې هم خپل مینې پریخي. دوی وایي جګړو یې ملاور ماته کړي او نور باید د جګړې ښکېلې خواوې د دوی درد درک کړي.
د کونړ ناړۍ ولسوالۍ هغه سیمه چې تازه دوه ورځې وړاندې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سخت وسلوالو نښتو شاهده وه. پینځویست کلن عزیز خان مشوانی چې د دغه ولسوالۍ اوسیدونکی دی، د همدې جګړو له امله له خپلې شل کسیزې کورنۍ سره خپل مینه پریښې او د کونړ مرکز اسد آباد ته راکډه سوی دی. د ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل:
دا دوه درې ورځې کېږي چې بس کورون نه راوتي او پیاده مزل مو کړلې، په مشکلاتو باندې راووتلو. اوس موږ فعلاً د کونړ ولایت ته راوتي، وضعیت ډېر خراب و. زموږ ولسوالي چې ده در طالبانو لاس ته پرېوتله او ډېر مشکلاتو، تقریبا دوه میاشتې په موږ لار بنده وه، خوراکي توکي چې نه وو او د لږې څه خطر څه مخامخ و. بس مشکلاتو د وجې موږ هغې نه راووتلو.
عزیز خان وایي د جګړې له امله یې میرمن له خپلې سیمې د تېښتې پر مهال په لاره کې غورځېدلې او په سر چپی سوي، چې اوس له روغتیایي ستونزو سره مخ ده. د کونړ په ګاونډ لغمان ولایت کې بیا وڅلوېښت کلن وزیر د جګړې له امله نه یوازې دا چې کډوال سو، بلکې د مالي لګښتونو تر څنګ ماشوم هم ټپي سوی دی. محمد وزیر د یادې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل: محمد وزیر وایي تر شپاړس کلن ټپي سوي زوی کشر یو شپږ میاشتنی ماشوم هم په دغه جګړه کې ټپي سوی دی. د افغانستان د بلې برخې غزنی ولایت ځینو ولسوالیو کې هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې ملکي وګړي له خپلو کورونو کډه کېدو ته اړ شوي دي. پنځوس کلنه ولسوالي چې د خپلې لس کسیزې کورنۍ یوازینۍ مشره ده، ازادي راډیو سره یې د خپل سخت ژوند بیانولو تر څنګ وویل چې د دغو جګړو یوازینۍ قربانیان ملکیان دي.
موږ لس کسان یو چې له کوره راوتلي یو، هیڅ هم نه لرو، در په دره یو. د موږ په سیمه کې زخت زیاته جګړه وه، طالبان او حکومت جګړه کوي، خو بیا یې موږ ملکیان پرې کوو.
ولس پی بی د جګړو لخکېلو اړخونو غواړي چې جګړه بس کړي او اوربند وکړي، چې روانه وینه تویدنه او کډوالي پای ته ورسیږي. دا یوازې د دریو ولایتونو د وروستیو نښتو له امله د عامو وګړو د ژوند وضعیت یوه بېلګه ښیي. ښایي د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې زرګونه نورې کورنۍ هم پیدا سي چې ورته کیسې ولري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو، اوس هم ور رسیږي د ازادۍ رادیوي مجلې ته. خو تر دې مجلې وړاندې راځي چې په لویدیځو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د تبصرو او مقالو لنډیز له احمد تکل نه واورو.
وال ستریت جرنال امریکایي ورځپاڼې په کندهار ولایت کې د امریکا د هوایي حملو په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې دا بمبارۍ د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي په هدف ترسره شوی. دا بمبارۍ داسې مهال کېږي چې طالبانو د کندهار په ګډون په ټول افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی. د وال ستریت جرنال د مطلب لیکوالانو لیکلي چې که کندهار د طالبانو د وژل شوي مشر ملا محمد عمر د زیږېدو ټاټوبۍ سقوط وکړي، نو د افغان حکومت لپاره به ډېره لویه ضربه وي. د مطلب په دوام کې راغلی چې طالبان په کلیوالو سیمو کې له وروستیو پرمختګونو سره سره د کوم ولایت د مرکز په نیولو نه دي بریالي شوي. مطلب زیاتوي چې طالب جنګیالي په وروستیو اونیو کې له دریو اړخونو کندهار ښار ته نږدې شوي دي. په مطلب کې لولو چې طالبانو د کندهار پنجوایي او ارغنداب ولسوالۍ، هغه سیمې چې یو وخت بهرنیو پوځیانو د طالبانو پر ضد جګړې پکې کولې نیولې دي، طالبانو په دې وروستیو کې همداراز د سپین بولدک پر سرحدي سیمه هم ولکه ټینګه کړه. په مطلب کې د افغان چارواکو له قوله ویل شوي دي چې د سپین بولدک له سقوط وروسته زرګونه وسلوال له پاکستانه د طالبانو له لیکو سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته ننوتی دي. د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کړې چې د امریکا راتلونکي پالیسي به په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي څه ډول وي. د مطلب لیکوال د امریکا د ولسمشر جو بایډن هغې وینا ته چې وایي امریکا به د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ بند کړي او پر ځای به یې په سیمه کې له خپلو پوځي اډو تروریستي ډلې په نښه کړي اشاره کوي او لیکي تر اوسه معلومه نه ده چې د حملې به په څه ډول ترسره شي. د بایدن ادارې په ډاګه کړی چې د اګوست میاشتې په پای کې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به د افغان ځواکونو د هوایي ملاتړ عملیات پای ته ورسیږي. خو ګارډین د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه